द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا د ودا سره نه نیم ساته خبری خبرونه کې شرغلاست د چهارشنبه یا شروع ورځ د کال 2020 د فروری د میاشتې 12 نیټه ده. پاکستان کې دا وخت د سهار 6 بجې سوی دی. افغانستان کې 5 نیمې او دلته واشنگتن ډي سي کې د نهه یا د سه شنبه د شپې 8 بجې دی او د فروری د میاشتې 12 نیټه ده. خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیما. پداسې حال چې په چین کې د کرونا وایرس لامل د مړو سو تنانو شمیر 1013 تر رسیدلې دی. د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې په 13 میاشتو کې به د دې وایرس څخه د ژغورلو لپاره د ویکسین تیارولو هڅې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ورته ویلي چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ سوی دی. ولسمشر غنی تېره ورځ ناوخته په ټویټ کې ویلي دی چې خارجه وزیر مایک پامپیو ورته د 13 کالو افغان جګړې پای ته رسولو لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرو وروستی حال ویلی. او اسلام آباد های کورټ تیره ورځ د اسلام آباد سیټي میجستریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم هغه دروست بندي تنان چې د پریس کلب مخې ته مظاهره کوله او ورباندې د اف آی آر کې لګول شوی د غداري تور وضاحت وکړی سي. او اوس د خبرونو تفصیلات. په چین کې د کرونا وایرس له وجې د مړو سو تنانو شمیر 1013 تر رسیدلی دی او 3300 تنان د دې وایرس څخه اغیزمن شوي دي. په داسې حال د صحت نړیواله اداره WHO وایي چې د کرونا وایرس د خونړۍ وایرس څخه د ژغورلو د ویکسین تیارولو هڅې کوي چې د 13 میاشتو کې به دا ویکسین ترلاسه کېدای شي چې دغه وایرس د نور خورېدو مخه ونیولی سي. نږدې 300 ساینسدانان یا د ساینس پوهان به په دوه ورځو غونډه کې برخه اخلي چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره څه قسمه ګام اخیستو لپاره تحقیق وکړي. د صحت نړیوالې ادارې مشر ویلي دي چې تمه نه لري چې دا ساینس پوهان به د دې غونډې وروسته د کرونا وایرس د ډیرو پښتنو په سمدستي ځوابونه ولري، خو وایي دا ممکنه ده چې د دې وایرس د مخنیوي لپاره به څه پرمختګ وسی. دا کرونا وایرس له وجې د چین څخه علاوه په نورو سلروست هیوادونو کې 391 کیسونه راپور شوي دي چې پکې تر دا مهاله پورې یوازې یو تن د مړ کېدو پخلی شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ورته ویلي د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ولسمشر غنی تېره ورځ په ټویټ کې ویلي چې خارجه وزیر مایک پامپیو ورته د 13 کالو افغان جګړه پای ته د رسولو لپاره د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو وروستی حال ویلي. صدر غنی په ټویټ کې لیکلي چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د شکاره او تلپاتې کمی په اړه د طالبانو وړاندیز په هکله معلومات ورکړي دي، خو نور وضاحت نه دی کړی. صدر غنی وایي د دوی بنیادي هدف به هڅه وینا تویدل بندول دي او د دوی اصولي دریز نتیجې راوړل دي. همدغه ډول اجرئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ تګ وینا کړی دا. طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لیاسنه دی ویلي. خسرونکي د افغانستان د مشرانو سره د خارجه وزیر مایک پامپیو د ټلیفون خبرې مهمه بللې دي. طالبانو سرچینو د طالبانو او امریکا د مذاکراتي ډلو ترمنځ نن قطر په سر دوحا کې د ملاقات امکان څرګنده کړی دی. او د افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرال یا سیګار مشر جان سپوکو د امریکا سینټ کمیټې ته د خپل وروستی خپور شوی راپور په اړه ویلي چې تر اوسه په دې کم راپورونه ترتیب کړی دی. په هغه کې یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان په اړه وو او د دغو راپورونو د افغانستان په اړه کانګرس غړو ته اصل تصویر نه و وړاندې کړی. سپوکي ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات راجمع کړي دي. او زیاته کړې ده چې د 2002 کال سره په دې خوا نږدې 2200 کسان مړه شوي دي چې زیاتره پکې افغانان وو. او اسلام آباد های کورټ تیر ورځ د اسلام آباد د سټی میجستریټ څخه غوښتنه کړې ده چې د پښتون غوړنې ورزنګ مشر منظور پښتون د نیولو په ځد د پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکي دروسته گرفتار کړل شوي کسانو باندې چې کم اف آی آر لګول شوی وو او پکې ورته د غداری تور لګول شوی وو د دې ته وضاحت وکړی سي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی و دا سره نیم ساعت خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه وړاندې کیږي. تاسو قربان زه کلثوم کاکړیما د خبرونو تفصيلات تاسو ته وړاندې کوو. اوس تاسو هم د دې موضوعانو ترڅنګ یو شمېر نور مهم موضوعانو باندې تفصيلي راپورونه لرو. خوړمبۍ هم د کورونا وایرس چې په ټوله نړۍ کې وره خبره کړې ده په اړه تفصيلات تر لرو چې د سیاحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او وایي چې د دې وایرس د مخه نیولو یا د دې څخه د ژغورنې لپاره د ویکسین تیارولو هڅې کوي. څه تفصيلات تاسو ته د نګین شاه په راپور کې لرو.
د صحت نړیوالې ادارې مشر ټیډروس اډانم ګیبروس ویلي چې هغه تمنه لري چې ساينس پوهان به د نوول کورونا وایرس ډیرو پوښتنو ته سمدستي ځوابونه چمتو کړي، خو هغه وویل چې هغه تمنه لري چې ساينس پوهان به د دې ګړندۍ خپرېدونکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومه چاره وکړي. ټیډروس وایي د ویکسینو د جوړولو سره سره د خلکو د مالش او ورزش او د ناروغانو علاج هم ډیر مهم دی، خو هغه په اشاره کې وویل چې د ویکسینو جوړولو اوږد عمل چې سرته رسي دغه دوران به وایرس تر د نړۍ خبر شوي وي. هغه وايي په دې وخت مونږ د ناروغۍ ته بے بس نه یو، مونږ د دې انفیکشن د مخنیوي لپاره د عامه صحت سہولتونه لرو. مثال په توګه امکان شته چې لومړی ویکسین به په اتلس میاشتو کې تیار شي، نو د وایرس په خلاف مقابله لپاره مونږ باید وس تمامي چارې په کار راولو. ټیډروس ویل چې د صحت نړیواله اداره د وایرس د زر تر زره تشخیص لپاره د هیوادونو سره مرسته کوي. هغه وايي په زرګونو روغتیاي کارکونکو لې د ناروغ خلکو د علاج تربيت ورکړي. هغه زیاته کړه چې خلک کولی شي د ډیر ساده اقداماتو په کارولو سره خپل ځان د ناروغۍ نه بچ کړي. په دې کې د صابون او اوبو سره د لاسونو وینځل او له هغه خلکو څخه لري پاتې کېدل دي چې د نزلې او زکام ښکار وي. ټیډروس وایي چې د صحت نړیوالې ادارې او سو ملګري ادارې د کورونا وایرس په نوم باندې رضامند دي. له دې وروسته به دا وایرس کووډ 19 نومیږي. یاد دی وی چې د چین په ووهان ښار او هوبه صوبه کې د کورونا وایرس له امله د نورو یو سلسلور کسانو د مړینې سره په کورونا وایرس د وجل شو شمیره یو زر اتلس ته رسیدلې. چارواکي وایي یوازې په چین کې کورونا وایرس درې سلويخ زره کسان اغیزمن کړی دی. امریکن میډیکل اسوسییشن د ویب پاڼې تر مخه د ووهان ښار نه بهر یو سل اته دیرش اغیزمن شوي مریضانو کې دیرش فیصده ډاکټران او د صحت د چارو نور کارکوونکي دي. په ټاپي ښار کې یو ډاکټر وینسنت سو وایي دوی سره یره پیدا شوي چې د دغه ښار د صحت نظام ړنګ شوی دی. په ووهان ښار کې دیرش زره مریضانو علاج روان دی. رویټرز خبري ایجنسی د صحت کارپوهانو د خلې لیکلي امکان شته چې په چین کې په کورونا وایرس باندې د اپریل په میاشت کې قابو وموندل شي، خو د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي کورونا وایرس د نړۍ لپاره اوس هم ډیر خطرناک دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ٹویٹر آئی ڈی دا ایٹ وی او اے ڈیوا.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن د سی د استودیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو وړاندې کیږي. یو مهم راپور تاسو وړاندې کوو چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ په ټویټر باندې پیغامونه خبر کړي وو چې امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورته ټلیفون کړی او ورته د طالبانو سره د سولې په اړه د خبرو کې د پام وړ پرمختګ پړی تفصيلات ورکړي. څه تفصيلات ټول تاسو ته د ارباب محمود علي پر راپور کې لرو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورته ویلي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ولسمشر غنی 13 ورځ ناوخته په ټویټ کې ویلي دي چې خارجه وزیر مایک پمپیو ورته د 13 کالو افغان جنگ پای ته رسولو لپاره د طالبانو او د امریکا ترمنځ د خبرو روسته حال ویلي دي. غنی په ټویټ کې لیکلي دي چې خارجه وزیر ورته په تشدد کې د ښکارا او تلپاتی کمی په اړه د طالبانو د وړاندیز په حق له معلومات ورکړی دي خو دوی نور وضاحت نه دی کړی. غنی وایي د دوی بنیادی هدف به حصہ وینا تویدل بندول دي او د دوی اصولي دریس نتیجې راوړي دي. د زیاتوی چې افغان ولس ورسره په شاولاړ دي او ولس ته باور ورکوي چې د دوی مشران د خپل مقصدونو ترلاسه کولو لپاره ځلورتیا صلاحیت او ضروری وسایل لري. همدغه سي اجرائي رئيس عبدالله عبدالله هم ویلي د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورسره د طالبانو سره د سولې په اړه خبرو کې د پرمختګ وینا کړې ده. عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې پمپیو خوشبيني څرګنده کړې ده چې په اوسني خبرو کې به په تشدد کې کمی او پرمختګ د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. طالبانو په سمدستي ډول په دې اړه لاس نه دی ویلي. سړونکو د افغانستان د مشرانو سره د خارجه وزیر مایک پمپیو د ټلیفون خبرې مهمه بللې دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سټیټ ډپارټمنټ په خوانه استازي لورل میلر ټویټ کې لیکلي دي چې داسې ښکاری د امریکا او د طالبانو ترمنځ لوزنامه کیدونکې ده او زیاته کړې ده چې دا به یو غټ پرمختګ وي ځکه چې دوی د افغان سولې د عمل شروع کولو لپاره د لسو کالو راهسه هڅې کوي. طالبان تر اوسه د اوربان یا تشدد کې کمی راوستلو ته تیار نه وو خو د افغانستان د مشرانو لخوا د روسي بیانونو نه داسې ښکاریږي طالبانو خپل دریسته بیا کتنه کړې ده. د طالبان سرچینو د طالبانو او د امریکا د مذاکراتي ډلو ترمنځ نن د قطر په سرخار دوها کې د ملاقات امکان څرګند کړی دی او ویلي دي چې د حتمی لوازنامې نه وړاندې امکان دی د طالبانو او د امریکا په مشرۍ کې د خارجي ځواکونو ترمنځ د جګړې په محل په تشدد کې د کمی راوستلو لوازنامه اعلان کړل شي. ویل کېږي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د لوازنامې وروسته به بیا بین الافغاني مذاکرات پیل کېږي او دا به یو اوږد او پیچلی عمل وي. بلې خوا افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا خصوصي انسپکټر جنرل یا سیګار مشر جان سوپکو د امریکا سنت کمیټه ته د خپل وروستي خپور شوي رپورټ په اړه ویلي چې تر اوسه دوی کوم رپورټونه ترتیب کړي دي هغه یوازې د بیا رغونې په عمل کې د پیسو د زیان په اړه وو او دغه رپورټونو د افغانستان په اړه د کانګرس غړو ته اصل تصویر نه و وړاندې کړی. سوپکو ویلي دا ځل دوی د بیا رغونې په عمل کې د انساني زیان په اړه معلومات راجمع کړي دي او زیاته کړې ده د 2002 نره په دې خوا شاوخوا 2200 کسان مړه شوي چې زیاتره افغانان وو. د امریکا 238 پوځي او ولسي کسان هم مړه شوي دي. سوپکو وایي زیاتره مرګ شوبله د سړکونو د بیا رغونې په کارونو کې رامنځته شوې ده. سوپکو د امریکا د کانګرس کمیټې ته ویلي د 13 کلونو د هلو ځلو نه د زده کړې پروګرام لاندې دی ویلي شي چې د بیا رغونې عمل د تشدد سره وړاندې نشي تللی. افغانستان کې د بډو رشوتونو په وجه د دوی مقصدونه ترلاسه کول ګران شوي دي او د بدمرغه امریکا هم په بډو رشوتونو کې ککړ ده. طالبانو ته تا د ماتې ورکولو وروسته داسې څوک هم نه وو ټاکل شوی څوک چې د بیا رغونې د عمل مشري وکړي. پرله پسې نیټې ورکول هم د بیا رغونې عمل متاثر کړی دی او دا چې د بیا رغونې عمل په کار ده چې د مقامی کلتور او روایت سره سم وړاندې بوتللی شي. سوپکو کانګرس ته په خپل سفارښتونو کې ویلي چې د طالبانو سره د لوزنامې په صورت کې د روسي صورت حل لپاره یو تکلار په کار ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې د سیګار مشر جان سوپکو ویل چې افغانستان کې د صحت، تعلیم او د ښځو د چارو په لړ کې ځنې پرمختګ شوی دی. د ویلي داسې یو ښځه یې هم نه ده لیدلې چې د طالبانو په اړه فکرمنده نه وي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
و وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري را سره ملګری اوسېږي. اسلام آباد های کورټ تیر ورځ اسلام آباد سټی مجسټریټ د غوښتنه کړې ده چې د پی ټی ایم هغه دروس نیول سوي غړي چې د منظور پښتون د نیولو په ځای د پریس کلب مخې ته مظاهره کولې او دوی ونیول سو او دوی باندې اف آی آر درج کړ سوی دی او په اف آی آر کې په دوی باندې تور لګول سوی چې د غداري تور ور باندې لګول سوی دی. نو غوښتنه سوی ده چې دا د غداري تور چې کوم ور باندې لګول دي د وضاحت وړاندې کړی سي. تفصیلات تاسو ته اشفاق محمد پر راپور کې لرو.
د اسلام آباد های کورټ تیر ورځ د اسلام آباد سیټي میجستریټ نه غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیولو پر ضد د پریس کلب مخې ته مظاهره کوونکو درویشت گرفتار کړل شو کسانو باندې په اف آی آر کې لګول شوی د غداری په تور دی وضاحت وړاندې کړي. تیر ورځ د مقدمې د اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس اطهر امین الله ته وویل شول چې د اسلام آباد سیټي میجستریټ په گرفتار کړل شوو درویشتو کسانو اف آی آر کړی دی چې پکې د عوامي پارټۍ کسان هم شامل دي. چیف جسټیس د دنې په محل پښتنه وکا چې دا څه دي څنګه په پر امن مظاهره کوونکو د غداري مقدمه جوړوي او بیا دغه مقدمه د ترخګري مقدمه ته اړي. عدالت ته ویل شول چې په اف آی آر کې د ترخګري دغه ختم کړي شوې ده. چیف جسټیس د ډان رسپانی تر مخه په اشاره سره ویل چې نن خو تا د ترخګري تور هم ختم ک. د اسلام آباد چیف جسټیس اطهر امین الله د اوریدنې پر محل وو پختل چې ولې دی اوریدنه د دغه تن په حق له ونشي د کوم چاله خوا چې مقدمه جوړ کړي شوې ده. د زیاته کړه چې مجسریټ د عدالت ته حاضر شي او وو دی وایي چې ولې داسې امر کړي دی. چیف جسټیس بیا د مقدمه اوریدنه وړاندې په هغه معلوماتو بوتله کوم معلومات چې مجسریټ عدالت ته وړاندې کړي وو او پرې سوګند یې هم اخیسته وو. چیف جسټیس اطهر امین الله وویل څنګه به وي چې د مجسریټ نه عدالتي واک بیرته واخیستل شي. دا په داسې حال چې چیف جسټیس د اسلام آباد چیف کمشنر او د پولیسو مشر هم د دې مقدمه بلې اوریدنې ته رابللې دي. د اسلام آباد چیف جسټیس وویل چې موږ به دا مقدمه د بل هر یو تن لپاره یو مثال جوړوو. د اوریدنه د فروری میاشتې تر 18 نیټې پورې وځنډوله. د دې نه وړاندې په شوې اوریدنه کې د اسلام آباد ډیپټی کمشنر او د پولیسو ستر مشر ویلي وو چې په مقدمه کې د پاکستان پینل کوډ د آئین د په یو سلسله رويشتم اے غداري تور پر ځای د ترخګري پر ضد د کال 1999 ومه دفعه لګول شوې ده. په دغه اوریدنه کې عدالت نیول شو کسانو ته د ضمانت منځوري ورکړه او تفصیل یې وغوښته چې ولې په اف آی آر کې د غداري مقدمه لګول شوې وه. په ضمانتي حکم باندې عدالت لیکلی وو چې اف آی آر کې چې د جرم په اړه کوم څه لیکل شوي دغه سم نه دي. زیاتوي چې اف آی آر کې چې کوم تور پورې کړی شوی د هغې کوم ثبوت نه دی ښودل شوی. په عدالتي اوریدنه کې دا مشاهده شوی چې وړاندې کله اډیشنل ضلعي او سیشن جج محمد سهیل نیول شوو پالینو ته د لګول شوو تورونو په بنیاد د ضمانت منظورولو نه انکار کړی وو. وایي ښکاري دا چې د مقدمې د کومه مشاهده کړي د کال 1999 د ترخګرۍ پر ضد د پیله مخه په هغې کې هم دی د عدالتي اختیار د حد نه تیر شوی دی. لیکل شوي بیان کې ویل شوي چې د دغه وړاندې جج مشاهده چې کومه مخې ته راغلې هغه د طرفه قضیه د اصول سره هیڅ سمون نخوري. د جنوري په 28 نیټه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د نیول کېدو پر ضد د ګرد نړۍ ترڅنګ د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې هم مظاهره شوې وې. منظور پښتون د پېښور شاهین ټاون څخه د گرفتارولو وروسته د پېښور مرکزی جیل ته د 14 ورځو په جوډیشل ریمانډ لیږل شوې وو. د نیولو یو ورځ وروسته د پېښور یو عدالت د هغه د ضمانت خواست رد کړ او د ډېر اسماعیل خان جیل ته یې د لیږلو امر وکړ او دی لا هم دغلته په بند کې پروت دی. د پروری په 8 نیټه د ډېر اسماعیل خان عدالت منظور پښتون ته په دوو مقدمو کې ضمانت منظور ک ولې دوو نور مقدمو کې لا هم د قضیه لاندې دی.
که موبایل ټلیفون، آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د وام لري را سره ملګری او سیرې نور هم راپورونه درته لرو او د دې خبرونه ورسته به تاسو ته زمجام کران به بشرینه خبرونه وړاندې کوي چې پکې یوت سټوډیوز برخه به هم وي را سره ملګری او سیرې بل راپور درته لرو چې د ګولیا د شنبه په ورځ د ترکی د سرتیرو د ګورل کې دوه ورسته ترکی صدر رجب طیب اردوغان ګواښ کړی وو چې شام د ځواکونو خلاف به جګړه زیاتوي. تفصيلات تاسو په دې اړه د نصر الله په یو راپور کې لرو.
د ګولیا د شنبه په ورځ د ترکی د سرتیرو د وجل کېدو وروسته د ترکی صدر طیب اردوان ګواښ کړی چې د شام یا سوریې د ځواکونو خلاف به جګړه زیاتوي. د جګړې دا ګواښ د هغې نه وروسته مخې ته راغلی دی کله چې روس په ترکی د زغم یا د ځان قابو کولو غږ وکړو، خو په ښاغلي اردوان باندې په هیواد کې فشار دی چې په دې اړه بغیر د روغې جوړې دریځ خپل کړي. د نه یا سشنبه په ورځ طیب اردوان ویل چې موږ پوره او مکمل ځواب ورکړی خو دا لا کافي نه دی. د ترکی ځواکونو د ګولیا د شنبه په ورځ ادا کړی چې د شام د ځواکونو د سلو نه زیات هدفونه یې ویشتلي. دغه بریدونه د هغه 15 ترکی پوځیانو د وجلو په ځواب کې شوي دي کوم چې د شام د ځواکونو په ډزو کې په ادلیب ایالت کې وجل شوي. صدر اردوان د نهی شنبه په ورځ ویلي چې هغه به د ترکی د فوز د روان ګامونو په اړه اعلان وکړي. د ګولیا د شنبه په ورځ د شام په حالاتو د خپل فوزي کمانډرانو یا قومندانانو سره یې ملاقات کړی. په ادلیب کې د شام د پوځیانو د لاسه په دې تیره یو اونۍ کې د ترکی 12 پوځیان وجل شوي دي. د آی وای آی پارټۍ په پارلیماني غونډه کې د دغه پارټۍ مشر میرال اکسنر ویلي چې تاسو د څه انتظار کوئ؟ د ترکی پوځیان د یو ریاست د پوز په بریدونو کې شهید شوي. د اردوان د حکومت اتحادی او د ایم ایچ پی پارټۍ مشر ډیولټ باهسلی ویلي چې د شام بشار الاسد یو قاتل، مجرم او د دشمنی یو سرچینه ده. باهسلی په اردوان فشار اچولی چې د ترکی په پوز غږ وکړه چې د دمشق طرف ته لاریون وکړي او زیاته کړه چې د بشار الاسد د لرې کولو پورې به دلته هیڅ امن نه وي. د استنبول د قدیر پوهنتون نړیوالو اړیکو ښوونکي سولی اوزل ویل په داسې ویلو سره باسلی او اکسنر په اردوان فشار راولي چې هغه داسې ګامونه اخیستلو ته اړ شي چې هغه نه غواړي. د شام د حکومت او د باغیانو ترمنځ جګړه پای ته رسولو په هدف د روس سره په 2013 تړون کې ترکی په ادلیب کې 12 پوځي پوستې جوړې کړې وې. په داسې حال کې چې روس د دمشق ملاتړ کوي او ترکی د یاغیانو، دغه دواړه هیوادونه په دې همکاري دي چې کورنۍ جګړه پای ته ورسوي، مګر په ادلیب کې د تشدد زیاتېدل په دې همکاري فشار زیاتوي. د نهی یا سشنبه په ورځ روس په ترکی غږ وکړو چې د شام خلاف د عملیات پای ته ورسوي او د 2013 د ادلیب تړون خیال دې وساتي. د روس سفارتکارانو تور لګولی چې د ترکی پوځ په ادلیب کې تر هاګر ګرځولې شوې ډلې په بې وسله کولو کې پاتې راغلي، خو ترکی دا تورونه ردوي. د نهی شنبه په ورځ د روس چارواکي چې په ادلیب کې د روانې جګړې د حل لپاره ترکی ته د خبرو اترو لپاره راغلي وو، بغیر له څه حل راوستلو وروسته ستانه شوي. شامی پوځ د روس د هوایی پوځ په ملاتړ په ادلیب ایالت کې په پرمختګ دی. د نهی یا شنبه په ورځ یې د یاغیانو نه یو سړک هم آزاد کړی کوم چې دمشق د الیپو چې د شام یو ستر ښار دی سره ملاوهي. په داسې حال کې چې روس او ترکی ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی، نو واشنگټن ترکی چې د نیټو یو غړی دی نو یې ورته د ملاتړ وړاندیز کړی. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټ کې ویلي چې د هغه ترکی پوځیانو د کورنیو سره غمرازی ښکاره کوم کوم چې د ګولیا د شنبه په ورځ په ادلیب کې وجل شوي دي، او ښاغلي پامپیو زیاته کړه چې د بشار الاسد د حکومت او د روس له طرفه بریدونه باید ودرول شي. د ترکی د روس سره نږدېوالي د ترکی او امریکې اړیکو ته نقصان رسولی وو او ویره وه چې ترکی خپل زاړه مغربي اتحادیان پرېږدي، خو څېړونکي وایي چې د امریکې قوي ملاتړ هغه وخت د ښاغلي اردوان لاس مضبوطولی شي کله چې به هغه د شروع یا چهارشنبه په ورځ د روس د صدر ولادیمیر پیوټن سره ټلیفوني خبرې کوي. څېړونکي وایي چې دغه ټلیفوني خبرې به د اردوان په ادلیب کې د روانې کړنې او ترکی د بهرنۍ پالیسۍ مدار په ډاګه کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 0503.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي د خبری خبرونه ورسته به تاسو ته زموږ همکاران بي بي شيرين خبرونه او یو سټوډیوز برخه وړاندې کوي. تاسو را سره مل اوسېږي او تاسو ته مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
دا وخت په ټول پاکستان کې خلک د امروزه استعمال او د جوند نورو ضرورتونو د نرخونو زیاتېدو له سببه د حکومت خلاف چیغې سوري وهي. تازه خبرونو کې وایي چې د مخالفو سیاسي پارټو مشرانو هم د ګرانۍ خلاف یو جلوس وکړی. نن د پاکستان د انګریزي ژبې پډان اخبار کې د پاکستان د اقتصادیاتو په حق له د نامتو اقتصادي ماهر د اس اکبر زیدی یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان کې د رزق ګټلو وسیلې تباه کړې شوې دي. اس اکبر زیدی د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې کال وړاندې یو شمیر اقتصادي ماهرانو د تحریک انصاف د حکومت د لاس پاکستان کې د رارواني اقتصادي تباهۍ خبرداري ورکړي وو. د دې اقتصادي تباهۍ علامې د وړاندې نخې واضحه ښکارې دي، ځکه چې په حکومتي سطح د کمزورو فیصلو، د حکومتي چارواکو نالایقي او د دې د پاسه د دوی نارامتیا یا هډدرمي داسې عملونه وو چې د رارواني اقتصادي تباهۍ ری ورکولو. مضمون لیکي چې د پاکستان معیشت لسکا لوړان دي خه خیراز روانو، ځکه چې په دې موده کې د ودی او د فیکس آمدنۍ شرې مخ په بره رواني وي. خو د تحریک انصاف د حکومت د لاس د ټول خه حالات په تباهۍ کې بدل شوی دي. د کال 2013 د انتخابونو وروسته ځینی اقتصادي ماهرانو خپل د مشورې پیښ کړی وي چې ووټونه که هر څوک وګټي، خو حکومت جوړونکو ډله باید چې سمدستي د مالیاتو بین الاقوامي ادارې IMF لا لاړ شي او د ادایګو د توازن او د زر مبادله د شرې غوند خپل کشالې پی اواري کی. خو په دې کار کې حکومت لس میاشتې ډیلو کو او اوس هم د حکومت په وینا د IMF پالیسو او اقتصادي مت کې د حکومت لخوا په صحیح وخت فیصلو کې د لم لیټ کې دوله ثواب نن د پاکستان ټول خلک د ګرانۍ په عذاب کې پراتی دي. IMF سره کمی فیصلې چې نن نافذ کیږي باید چې د لس میاشتې وړاندې شوي وي، نو تر اوسه به سنا سخواګه د خلکو ترخلې شوي وي او دا اوس چې هر طرف ته د ګرانۍ کم ویر غوغا ده دا بنوه. دان اخبار خپل مضمون کې زیاته چې موجوده حکومت وړومبی کال د گزارې کولو نارې سره د تیرولو فیصله وکړه. د دې ساخه په کون کې کفایت شعاره نتیجه اوس دا راختلې ده چې د کارنده خلکو او د تشلاسې طبقې جون دا وخت په تناره دی. دا وخت پاکستان کې د ګرانۍ شرح 14.5% ته ختلې ده. په تیرو لسو کالو کې دا د ټولو نه زیاته ګرانۍ ده. د دې حالاتو د ټولو نه زیات افسوسناک اړخ دا دی چې د خوراکي سامان نرخونه 25% زیات شوي دي. په دې عام او غریب خلک ټوک ډوډۍ پسې انګولي. اس اکبر زیدی نور لیکي: کم خلک چې د سن اثر روزګار خاوندان دي، اغوی د بیمثل ګرانۍ مقابله کوي، خو هغه هم دا شان چې د جون تیرولو په عمل کې ډیرو قربانو ورکولو ته ځان نیولې دی. د ډیرو خاندانونو په باب له داسې قصې خورې دي چې اغوی خپل بچي د سکولونو نه پاسولې دي. هر کله چې د رنز بیمارۍ په صورت کې د دا قسمه خلکو د دارو درملو توان په مکمله توګه ختم شوی دی. په تیرو لسو کالو کې چې د تعلیم حصول څومره اسان کړی شوی و، اوس دغه حالت نه دی پاتې. خصوصا د جینکو والدینو له د خپلو لونو د تعلیم جاری ساتل ناممکن شوی دی. ډان لیکي چې د راروان مالی کال د پاره د کلهم قومي پیداوار باره کې د وړاندې نه ویلې شوې دي چې دا به کم وي. داسې ډېرې کمی علامې ښکاري چې دا به 2.2% ته ورسي، کم چې به تیرو لسو کالو کې د ټولو نه کمترین سطح وي. اقتصادي ماهر حفیظ پاشا خو د دې نه هم د کمی سطح تخمینه لګولې ده او وایي چې سخت کال به د کلهم قومي پیداوار شرح 1.2% وي، چې په نتیجه کې به 2.6 کروڑ خلک بیروزگار کیږي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.